من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانکزی می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد.
دیره مننه کم سلطان محمد سرور کوروادان وقت پاونسن که در سهار اتبا جشمه. تازه دیر را په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. دا مدثر موضوع ده د هموري چې د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمان پیلېږي. خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. په پام کې ده نن او سبا د ناتو دفاع وزیران په خپله دوره ځنې غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. پر خبرونه ده امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له دې پرمختګ خبر کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ټوټر لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی دی. هغه له دې پرمختګ هرکلی کړی او ویلی دی چې دا ښکاروي د افغانستان اساسي دریز د سولې په وړاندې مثبتې نښې ورکوي. جزئیات په همدې پروګرام کې. په پام کې د نن او سبا د ناتو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کې هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناتو ویلي تر 2040 کال پورې به په افغان امنیتي ځواکونه تمویلوي. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي چې دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. په غور کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقونو د بنسټونو فعالیتونه له پامه ونه غورځول شي. ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سه شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې وکړې. په غور کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشرې فريدې ناصر وویل د سولې په مذاکره او له طالبانو سره په خبرو کې د بشري حقونو ارزښتونه په پام کې ونیول شي. د افغانانو وینې دي تر پښو نه لاندې کیږي. افغانانو په تیرو څو لسیزو کې زیاتې قربانۍ ورکړي. د نندارتون په عکسونو او مقالو کې د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغ شوی. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرون د جوزجان بلخ د لوی لارې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو خبرې وکړې. ښاغلي دوستم پرون په جوزجان کې د 209 شاهین قلي اردو له قماندان سره په کتنه کې دغه موضوع یاد کړه. د دې قلي اردو د دویمې لواء ویاند جګړن نادر بهروز په شبرغان کې وویل
چیشتنش با جنرال دوستم در باره عملیات های همی
د دې قلي اردو قمندانان له جنرال دوستم سره په دې کتنه کې د جوزجان بلخ د لارې په ساحو کې پر عملیاتو او د دې لارې پر امنیتي تهدیداتو خبرې وکړې. جنرال دوستم را سره د هماهنګۍ قاطع ژمنه وکړه. د افغانستان په شمال کې خلکو په وار وار شکایت کړی چې د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي تهدیدونه زیات شوي دي. د فرا ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د یو کمپاین په لړ کې 6000 نیالګي کینوي. د فرا د والي مرستیال مسعود بختور پرون ازادي راډیو ته وویل
سږ کال به د نورو کلو په څیر باندې بیا هم په فرا کې د نیالګي کینولو یو لوی پروسه چې د ځل موده پروسه ملي کړې ده او د فرا د مختلفو خلکو څخه نه کښون څخه د ځوانانو څخه نه علماء کرام څخه نه همداسې د ریاست معارف د مختلفو دغه څخه کومک او مرسته غوښته تر څو موږ وس یو شین وطن ولرو.
د کابل په ګډون پاکستان ولایتونو کې هر کال د نیالګي او کینولو کمپاینونه کیږي خو دغه نیالګي د نڅارل کېدو له کابله وچیږي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخې ته پرلت کړی چې د بلوازد پولیسو ټول برخوالونی ول او بسونو ته واچول. د کورونې چار وزارت ویاند احسان زاهدوف ویلي دا غیر قانوني عمل او برخوال قانون نو رعایت کړي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون په حواله واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسی جرګې په 25 څوکیو کې اویا څوکۍ ګټلي. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلي چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې ایران د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران سخت سټلایټ توغول ناکامه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل هغه ټکنالوژي چې د مصنوعي سپوږمکۍ د توغولو لپاره کارول کېږي د قراویشتونکو بالستیک راکټونو په ګډون د اوږد واټنه راکټونو سیسټمونو ته د بدلولو وړ دي. د مایک پومپیو په خبره هره بریالۍ یا ناکام ازموینه ایران ته له هغو دستګاو د کارونې تجربه ورکوي چې کولی شي د سولیز پروګرام تر چتر لاندې د بالستیک توغندیو په پروګرام وکارول شي. ایران دا تورونه رد کړي چې د مصنوعي سپوږمکۍ توغولي د بالستیک توغندیو د انکشاف لپاره وي. او د امریکا دفاع وزیر مارکس پروي هیله مندي چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. مارکس پر دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې په بروسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روانې ده. هغه پرون خبرونه ته وویل د غواړي متحده ایالاتونه د عراق امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري وکړي. مارکس پر وویل کله چې د عراق امنیتي ځواکونه غښتل شي دا کار موږ ته زمینه برابروي چې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړو او د امریکا پر پوځ فشار کم شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغان ولسمشر ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت په اړه باندې دوی ته وړاندیز کړی دی. همو د سر موضوع ده. د همورې چې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروسل کې رسمن پیلېږي. د امریکا په ناټو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هاچسن ویلي
موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامله وي.
د ناټو په غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم مهم بحث کیږي. دا اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. د روغتیا وزارت ویاند ښاغلی مایار
وزیر صاحب ساتما تمام اقدامات را اتخاذ کردند که زبان که مسئولین نزد ما به افغانستان انتقال داده میشن. تمام اقدامات طبیعی که 14 روز اینا قرنطین میباشند.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې به ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه درته خبره کړو. بیا هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ټلیفون کړی او له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. پومپیو پرون ناوخته هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته په دې اړه جلا جلا زنګونه وهلي دي. ښاغلي غنی بیګا په خپل ټوټر لیکلي چې پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی ده. افغان ولسمشر په خپل دویم ټویټ کې لیکلي چې دا د هر کلی وړ پرمختګ ده او خوښیم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریز د ثمر ورکولو په حال کې دي. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د افغانستان جمهور رئیس دا ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي اقدامات به په داسې شکل اداره شي چې په ټوله کې به د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په خپل ټوټر خبر ورکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ده سره په ټلیفوني تماس کې هیلمندي وښوده چې په تاوتریخوالي کې کمښت او د روانو خبرو پرمختګ به په یو داسې تړون انجام شي چې د دوامداره سولې د ټینګښت په هدف بین الافغاني خبرو ته لار برابره کړي. خاغلی عبدالله په خپل دویم ټوټ کې لیکلي چې له پومپیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمښت په لور په خبرو کې له شوي پرمختګ خوښي وښوده او هیله یې وښوده چې طالبان د سولې په لوري اړین ګامونه واخلي. رویټرز اژانس لیکلي د افغان ولسمشر اشرف غني وروستي ټویټونه ښیي چې په قطر کې د امریکا طالبانو په خبرو کې ممکنه پرمختګ رامنځته شوی، ځکه مخکې د زیات تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنې په خاطر دا خبرې له یو بنبست سره مخ وي. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د تړون یوه مهمه برخه د تاوتریخوالي په ډیر کمښت تړلې بولي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویاند په حواله لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا خبرې د تاوتریخوالي د کمښت په جزئیاتو روانې دي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي خپل پوځیان بیرته کورونو ته ستانه کړي. هغه دا خبره وروستی وار تیره سه شنبه په خپل کلنۍ وینا کې کانګرس ته وکړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د سولې په خبرو کې له شوي پرمختګونو د باخبره مقاماتو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د سولې یو مشروط تړون تایید کړی چې په اساس به یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل پیلېږي. ترامپ دا تړون په دې مشروط کړی چې د همدې میاشتې په پای کې طالبان د یوې ازمایښتي او ورځنۍ دورې په مخه د تاوتریخوالي کمښت ثابته کړي. د نیویارک ټایمز راپور کې د یو بل مهم امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی راغلی لیکل شوی چې ترامپ له طالبانو سره د تړون تایید دوشنبه ورکړ او په هماغه ورځ د دوویر د هوایي ځواک مرکز ته ورغی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو جنازې تسلیم شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لګیت رسنیو ته تایید کړی چې د همدې اونۍ په پیل کې شنبه ماښام د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امریکا دوه پوځیان د افغان ملي اردو په یونیفورم د یو سنبال بریدګر لخوا ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د نیویارک ټایمز په راپور کې د همرغلي چې طالبان عملیات پای ته ورسوي تړون بلاسلیک او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به پیلېږي چې په دوام به افغان حکومت او طالبان د خپل هیواد پر راتلونکي باندې مستقیمي خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه تازه د سولې په خبرو کې د ورستیو پرمختګونو په اړه څه تبصره نه ده کړې. د دې ډلې ویاند سهیل شاهین د فبروري په 9 په خپل ټوټر لیکلی و چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو بحث وکړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمن پیلېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم بحث کیږي. د ناټو عالي رتبه چارواکو د دې غونډې په درشل کې د تاوتریخوالي پر کمولو او د بین الافغاني مذاکرو پر پیل ټینګار کړی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناټو عالي رتبه چارواکي له وسلولو طالبانو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له واقعي او جدي ارادې سره د سولې مذاکرو ته حاضر شي. په ناټو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هچسن د سیشمی پورتس له ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته چمتووالی وشي. هغه زیاته کړه موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل وي، داسې بهیر چې ټولو ګروپونو او اتباعو ته چانس ورکړي څو د مذاکرو میز ته کښېني او خپله دا پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره څه غواړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه هیله من دی په نږدې راتلونکي کې د پرمختګونو شاهد وي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خلیلزاد تل پر څلورو ټکو ټینګار کړی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې ضمانتونه، بین الافغاني مذاکرې او دایمي اوربند. زلمی خلیلزاد تل ویلي تر هغو چې پر یو مورد موافقه نه وي سوې، په حقیقت کې پر هیڅ شي موافقه نه ده سوې. د افغانستان پاکستان د چارو آیرلینډین متخصص مایکل سمپل وایي د قطر له خبرو هاخوا تا طالبان ظاهراً د پسرلنوي عملیات لپاره ځانونه چمتو کوي.
Now if they really are committed
که طالبان د سولې پروسې پر مخ بیولو تجمن وي، باید حرکت وکړي او جوړ جړای دی وکړي. د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې دي د بین الافغاني مذاکرو پر لوري ګام واخلي. له بده مرغه موږ به په راتلونکو اونیو کې پر دې موضوع پوه سو چې دوی څه غواړي. د ښاغلي سامپل په خبره کې جګړه دغسې روانه وي، روانه پیچلې شخړې به د یو بل کال په مخه تمدید سي. په افغانستان کې عام افغانان چې له جګړې ستړي سوي دي، یوازې د اوربند او سولې غوښتنه لري. هغه هیله چې معلومه نه ده کله به پوره کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. په چین کې د کرونا وایرس له کبله چې اول په ووهان ښار کې کشف شو، د خلکو د مړینې شمیر زیات شوی دی. شاوخوا 30 افغان محصلان او 2 افغاني کورنۍ په ووهان ښار کې ژوند کوي چې لا هم خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د افغان حکومت تصمیم ته په تمه دي. یو محصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو محصلان له دغه ښاره انتقال شوي دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې ډیره افغان محصل احمد مشال جمالزی وایي په ښار کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کیږي. جمالزی د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل پر ښار د بیرې فضا خپره ده.
ووهان ښار کې حالت د مخکې نه اوس هم ډېر نور خراب شوی دی، وحشت نور هم ډېر شوی دی، خلکو روحي حالت نور هم خراب شوی دی، او نور خارجي مسئولین د دې ښار نه ټول وتلي دي، تنها افغانان دلته پاتې دي.
د چین هوبی ولایت څه باندې 500 میلیونه نفوس لري چې د کرونا وایرس یې اول په مرکز ووهان ښار کې کشف سو. په چین کې چارواکو د سې شنبې پر سهار وویل چې یوازې په هوبی ولایت کې په کرونا وایرس 103 کسان مړه شوي او په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو 2019 تازه پیښې پکې ثبت شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي دوی له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال موضوع له حکومت سره شریکه کړې ده. جاوید قایم ازادي راډیو ته ویلي
جمهور حکم ورکړی و، کمیټه ورته ټاکلی چې سیاتانې وزارت یې په راس کې دی، په هغه کې نور ادارات هم ورسره همزاد دي، او دا اوس د دوی مسؤلیت دی چې تصمیم ونیسي چې هر څنګه یې وباسي، کله یې وباسي، ځکه دوی ستل زموږ د صلاحیت نه وتلی کار دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دغه وزارت له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره ځینې پلانونه سنجولي دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایر ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت هم هڅه کوي چې د محصلانو د انتقال لپاره یو الوتکه دربست کړي.
د همغږۍ کمیټه چې د مخالفو سکتور د هم جوړه شوې ده، چې متعدد جلسات ورسره نیول شوې دي. د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز، د چین سفیر مقیم په کابل کې څو وارې ورسره ناسته کړې ده، او د محصلینو د روغتیا حالت پوښتنه کوي چې په کوم حالت کې دي، څه رقم دي. مطابق له شکه د روحي لحاظ نه په هغه کې چې دوی ویني چې نور محصلین د نورو ملکو تخلیه کېږي، د دوی روحي حالت د اندېښنې وړ ده. کمیټه کار کوي، چارته د تیارۍ ډېر مهم ده چې چارته شي، او هلته بیا د چیني مقامات سره وغږېږي چې مطابق د بین المللي ستاندردو پروتوکولو د دوی راتګ ته زمینه مساعده شي.
وحید الله مایر وایي چې تر اوسه کوم افغان محصل په کرونا وایرس نه دی اخته سوی. د افغانستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره څو ورځې مخکې په کابل کې یو مرکز پرانیست. په ننګرهار، هرات، فراه او بلخ ولایتونو کې هم د دې وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ځینو هڅو خبرونه ورکول سوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبار اورو.
ستارز اند سترایپس رسپانه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونه پلان لري چې په افغانستان کې د جګړې لګښت په تیرې ولسیزه کې تر بل هر وخت را کم کړي. ورسپانه د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د بودیجې د څانګې د مسودې په استناد لیکي چې د دې علت دا دی چې امریکا غواړي په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. ستار اینډ سټرایپس لیکي دفاع وزارت د افغان ماموریت لپاره له کانګرس څخه د دوشنبه په ورځ د راتلونکي مالي کال لپاره د 14 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده، او دا پیسې د روان مالي کال په پرتله 3 میلیارد ډالر کم دي. ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي چارواکو د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راښکته شي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان شته. د ورسپانې په باور کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي کنه کیږي، واشنگتن غواړي چې د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې لږ کړي. سټارز اینڈ سټرایپس څرګندوي د سولې په خبرو کې د طالبانو یو اصلي غوښتنه دا ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې خبرو کې طالبانو منلې ده چې شخړې به راکموي، خو په ځواب کې امریکایان او افغان حکومت له طالبانو د اوربن غوښتنه کوي. د هیریټیج بنسټ خپرونې بیا په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د یو برید مسله څېړلې ده چې ویل کېږي د افغان ځواکونو له دننه په ننګرهار کې د حملې په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خپرونې په باور تر اوسه د دې پیښې جزئیات روښانه شوي نه دي چې څه شوي او څرنګه شوي دي. خپرونه لیکي داسې ښکاري چې دا خپلمنځي پیښه ده. د هیریټیج بنسټ خپرونه بیا څرګندوي چې څو کاله مخکې داسې پیښې په منظم ډول پیښې دي چې د ډیرو تر شا د طالبانو لاس و. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي دي چې له دې څخه د طالبانو هدف دا و چې د متحدانو ترمنځ فاصله رامنځته شي. د خپرونې په باور دا ډول بریدونه تر پخوا کم شوي دي او علت یې دا دی چې افغان ځواکونه تر پخوا مسلکي شوي او د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه نوره جګړه نه کوي دغه ډول حملې کمې شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې د امریکا د متحد ایالاتونو د پوځیانو هلې ځلې تر ډیره د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو پر مهال د هغوی ملاتړ دی.
د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې بنن په بروکسل کې د روسیې د راکټي دزګاو په تړاو پر اقداماتو بحث وشي. دا غونډه په داسال کې کیږي چې د سړې جګړې د وخت منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول تړون یا آی این اف څخه تیر کال د واشنگتن تر وتلو وروسته دغه تړون لمنځه ولاړ. د ناتو سرمنشي یانس ستلتنبرګ پرون سه شنبه وویل د ناتو متحدان بل دغه تړون څخه د روسیې د سرغړونو په وړاندې یو موټی پاتې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناتو تړون دفاع وزیران نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. د ناتو په مقر کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سړې جګړې د وخت د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون یا آی این اف تیر میلادي کال له منځه لاړ. دغه تړون روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د منځواټنه اټومي وسلو له لرلو منع کاوه. واشنگتن تیر کال له دغه تړون وروسته له هغې ووت چې پر روسیې تور ولګوه چې له دغه تړون څخه په سرغړونې سره یې منځواټنه اټومي وسلې جوړې کړي او په څو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. د واشنگتن دغه اقدام د مسکو له ورته اقدام سره مخامخ شو او دې کار د نړۍ د دغو دوو مخکښو اټومي قدرتونو ترمنځ د نوي وسلوالې شخړې اندېښنې وپارولې. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون سه شنبه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل د ناتو متحدان به د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د روسیې د سرغړونو په وړاندې یو موټی پاتې سي. شغلی ستولتنبرګ نه ام و 29 ډول میزایل چې په اس اس سی اته هم پیژندل کیږي هغه چیلنج وباله چې دوی ورسره مخامخ دي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی به د روسیې د میزایلو د ټولو دسکاو پاړه چې دا محل د جوړېدو او پراختیا په حل کې دي پر خپلو اقداماتو بحث وکړي. په همدې حال کې پرون په ناتو تړون کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیلی بیلی هیچسن په بروکسل کې خبرلانو ته وویل
We will have those capabilities that will be available.
پلان محل کې د میزایلو د دفاع ظرفیتونه ولرو، خولای د دقیق وخت په اړه معلومات نه لرو. دا ورتیاوي از مویل سوي خونه هاي سوي ندي. پر دې بنسټ به موږ دا توان ولرو چې د متعارفو هایپرسونیک یا ترژغ د چټکی وسلې او اټومي وسلو په ګډون په روسیه کې د هر جوړیدونکو شي دفاع وکړو. موږ به د روسیې یا بل بنسټ په وړاندې چې هڅه کوي زموږ کوم متحد یا یقینا چې زموږ هیواد ته د زیان رسولو هڅه وکړي د اعتبار وړ زغم لرونکی ووسو. کانفرنس د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د ناتو دفاع وزیران او متحد هیوادونه به په عراق کې هم د خپل راتلونکي ماموریت په اړه بحث وکړي. د ناتو دفاع وزیران او متحدان یې د پنځمې په ورځ د افغانستان د امنیت په اړه د دغه تړون پر اوږدمهالي تعهد بحث کوي. دغه وزیران به د اوکراین له دفاع وزیر سره په اوکراین کې د اصلاحاتو او له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړي.
ازادي رادیو
کنړیان وایي افغانۍ دود کول ارمان و چې هغه وشو، خو ورسره نرخونه لوړ شول چې حکومت یې باید کنټرول کړي. تفصیل در رحل انوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي په دې خوختې چې له لسیزو وروسته یې په ولایت کې په افغاني بانکنوټونو راکړه ورکړه رایج کیږي، خو د دوی په خبره چې د افغاني دود کولو سره د موټرو کرایانې، خوراکي او د نورو شیانو نرخونه لوړ شول چې تر اوسه یې حکومت په کنټرول کې پاتې راغلی دی. دوی وایي پخوا به چې کوم شی په سل پاکستاني وکلدار و، هغه اوس له شپېتو افغانیو نیولې تر اتیا افغانۍ ورسېدلې، چې نرخونه یې نږدې یو په دوه لوړ شوي دي. ذاکر الله او خیر الرحمن ازادي راډیو ته وویل
که کرایګانو ته وګوري، که د سبزۍ والا ته وګوري، که عامو دوکاندارانو ته وګوري، کوم شي چې تبادله چې 500 روپۍ کا لارې وه، اوس 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ ده، یو په دوه
نرخونه یو په دوه شوي دي، ځکه چې مخکې به یو ځای ته 50 روپۍ لګېدلې، هغه 40 افغانۍ علي یو جنسو په سل کالدار مانی اوس په 80 افغانۍ مانی دی. ٹماٹر یا وغیرہ وغیرہ سبزی جات چاغا پا 50 روپے کلو پکالدار ہے، وہ 50 روپے افغانی دا لکوڑ شو، غوړی شو، بورا شو، هر جنس په یو په دوه شوی دی.
د دوی په خبره چې هر سړی د دې وس نه لري چې په بازار کې د خپلې اړتیا وړ خوراکي او نور توکي واخلي.
دې کې ډېر خلک داتي چې غریبانان دي، بیچارهګان، هغه د وړو وس نه لري، د غوړو طاقت وس نه لري چې هغه واخلي، د پیازار وس نه لري چې مخکې په 100 روپے پیازار وو چپلکی وی، اوس پس 240 افغانۍ دی. دا بای بل یو دسی بیچاره چاغه 200 روپے په ورځ کی گٹی 240 والا چپلکی والی.
چارواکی هم منی چی دا افغانیو رای جولو کیه ولسونو پورا ملاتړ کرے، خو په بازار کې د نرخونو کنټرول کې ستونزی شتون لري. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
دې موقع نه موږ اکثره دکاندارانو سو استفاده وکړه، هغه جنس چې پرون یې په 80 کلدارې خرڅاو، نن په 80 افغانۍ خرڅوي. په دې برخه کې متعدد برنامې لرو، کمیسیونونه مې ایجاد کړي دي. هیله مې دا ده چې هغه کوچنۍ مایه نه ګټه وکړي.
له تیرو دریو لسیزو څخه د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د افغانیو په ځای پاکستانی کلدار دود و. د سیمې اوسیدونکو تل له حکومت غوښتنه کوله چې باید کلدار بنده او د افغانیو ترویج ته زمینه برابره کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو جالب راپور ته. په ټولنیزو رسنیو کې د یوې افغاني پیغلې د مینې ښکار اعلان د دغه رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر زیات شمیر کاروونکي حیران کړي. شاعر او فرنګي فعال هدا خاموش په یو بېسار اقدام کې پر خپل فیسبوک تېره ورځ خپله مینه ښکار اعلان کړه. اکرام له اغلی خاموش او د دې له مین رفیع جسور سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په داسې یو ټولنه کې چرته چې زیات شمیر هلکان او نجونې حتی د خپلې خوښې واده نشي کولای، د یوې نجلۍ له لوري پر فیسبوک د خپلې مینې اظهار د بحث وړ موضوع ده. خدا خاموش چې د صبر کاسه ډکه شوې پر خپل فیسبوک پاڼه یې له ځوان ژورنالیست رفیع جسور سره د خپلې مینې اعلان کړی دی. هغلی خاموش وایي د ټولنې ټول خطرونه یې پر ځان منلي او دا کار یې کړی.
پر خپل فیسبوک د دغه متن له خپرولو وړاندې 2 ځله ماته مرګ سترګو سترګو ته سو، خو فکر کوم چې زه حق لرم چې دا کار کوم، ځکه موږ ګورو چې په ټولنه کې د میرمنو په وړاندې څه نه کیږي. د نجونو شونډې غوڅېږي، له کوره شړل کیږي، او ان خبره یې طلاق ته رسېږي. نو ځکه ما وغوښتل چې خپله میړانه ښکاره کړم او له هیڅ ډول ویرې پرته مې وغوښتل چې خپله مینه علني کړم.
هغلی خاموش وایي 13 میاشتې مخکې هم ښاغلي جسور ته د خپلې مینې په اړه ویلي وو چې نوموړي هغه مهال رد کړه، خو دی اوس هیله مند ده چې دا ځل مثبت ځواب ترلاسه کړي. خو رفی جیسور وای د دغه فیسبوکی لیکنی په لیدلو حیران شوه دی.
نه پوهیږم دا یو ښه احساس و که بد، خو په رښتیا حیران شوی یم. که څه هم ما غوښتل چې دغه ډول پیښې دې په افغانستان کې وشي، خو دا مې نه غوښتل چې زه دې له داسې یوې کیسې سره مخ شم. واقعا حیران شوی یم.
اغلی جیسور وایي کومه میړانه چې اغلی خاموش کړي نشي کولی غوښتنې رد کړي، خو دی وایي په دې اړه به له خپلې کورنۍ او دوستانو سره مشوره وکړي. دی وایي مور یې ورسره منلی ده. د مینې دا کیسه نه یوازې د دواړو لوریو لپاره جالبه او حیرانوونکې ده، بلکې د هغه خلکو لپاره هم چې له دې کیسې خبر دي، نه منونکي او حیرانوونکې ده. اغلی خاموش وایي له دې لیکنې څو ورځې اوړي، خو جرأت یې نه دی کړی چې خپل فیسبوک ته سر ورښکاره کړي او په دې اړه د خلکو احساسات وګوري.
د دغې لیکنې له خپراوي وروسته بېرته خپل فیسبوک ته نه یم وګرځېدلی، ځکه یو ډول د ویرې احساس کوم. نه یوازې د ښاغلي جسور له لورې د رد ځواب د ترلاسه کولو ویره، بلکې د خلکو د خبرو نه د ویرې احساس هم کوم.
د اغلی خاموش دا فیسبوکي لیکنه سلګونو کسانو لیدلې او کمنټونه یې پرې لیکلي دي. یو شمیر کسانو دا غلی خاموش دا کار ستایلی، خو ډیر شمیر نورو دا غندلی او له جسور نه یې غوښتنه کړې چې د رد ځواب دې ورکړي. د دغه کمنټونو په لیدلو لوستونکي پوهېدای شي چې لا هم په افغاني ټولنه کې د خلکو لپاره دا ډول کیسې د منلو نه دي. خو په ټوله کې دا مسله هغه کورنیو ته چې د واده په اړه له خپلو اولادونو پوښتنه نه کوي هم یو پیغام درلودی شي، داسې یو پیغام چې ښایي اولادونه یې د هدا او جسور له برخلیک سره مخ شي.
لاندو خبرونو ته خراغلی، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د سولې په اړه د حکومت اصولي دریز د سمر ورکولو په حال کې دي. ښاغلی غنی دا خبره داسې وخت کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه ته پرون ماښام ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې د تاوتریخوالي د زیات تاوتریخوالي د کمیدو په اړه باندې طالبانو وړاندیز ورته کړی دی. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. په غور ولایت کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقونو د بنسټونو فعالیتونه له پامه نه غورځول کیږي. ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سهشنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې کړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د یو کمپاین په لړ کې 20,000 نیالګي کینوي. د آذربایجان پولیسو تر 40 زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولی دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي هیله مند دی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل، کولای شي د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو کندار او زابل ته د افغانستان په جنوب کې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې. کندار کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په کندار او زابل کې له سلو زیاتې داسې پیښې ورسره ثبت شوي چې ښځو د ځان وژنې هڅې کړې دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې د تیرو دوو کلونو راهیسې شمیرې ښیي چې تر ټولو زیات ښځو د ځان وژنې هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي له تیر یوه کال راهیسې ورسره د تاوتریخوالي او نورو ستونزو له امله اتیا داسې پیښې ثبت شوي چې ښځو پکښې د ځان وژلو هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست شمسالدین تنویر وایي په دې پیښو کې یو شمېر ښځې مړې شوي، دائمي معلولې شوي او ځینې نور بیا د ځان وژنې د هڅو له امله په ذهني او جسمي معلولیت اخته شوي دي. تنویر پاندېشنې سره وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ژوند د ناسمو شرایطو او حالاتو له امله د ځان وژنې هڅې زیاتې شوي چې د مخنیوي لپاره یې باید مسؤول بنسټونه عملي ګامونه پورته کړي.
د اتیا کسو په شاوخوا کې د ځان وژنې اقدامات سوي دي چې هغه ټول ارقام موږ د اکثر د شپخانو اخیستي دي. هغه واقعات چې دلته رسېدلی دی، زه په دې عقیده یم چې دا تر دا ملاتې شمېرې زیات دي. ممکن دي داسې واقعات دی چې کورنۍ نه غواړي چې د افشا سي، داسې واقعات هم احتمال شته. مونږ ته په هر صورت چې یو واقع دی د بشر د حقوقو لپاره یو هغه د نګرانې حالت دی چې موږ ته زموږ ټولنه دونې مشکلات پیښیږي. د یو کور په سر کې یو ښځه په مقابل کې ظلم کیږي، بالاخره د ظلم د لار د نجات د لار نه پیدا کیږي. یا هغه کسان موجودیت نه لري چې د هغوی مشکل رفع کړي یا د ده غږ اوري. او دوی په خودکشي اقدام کوي دا ښه خبره نه ده.
د ښځو د ملاتړ ادارې هم په دې اړه اندېښمنې دي او وایي چې د تاوتریخوالي د زیات فشار له امله یو شمېر مېرمنې د ځان وژنې پرېکړه کوي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس روقیا چکزی وایي د دې ستونزې د هواري یوازنۍ لار د کورنوی د پوهاوی د کچې لوړول دي.
دغه عامل خصوصا موږ ښه تاوتریخوالي چې هغه دولس عوامل لري دوی کېدای شي اکثر چې د خپل خودکشي کوي کورنۍ تاوتریخوالی دي کورنۍ جارو جنجال دي چې په دې اساس باندې کورنۍ جارو جنجال یا کورنۍ مغل ټکول که هغه فزیکي که هغه روحي بالاخره ښځو دې ته وعده ده کې یا مجبور کړي چې د کور خود شي یا هم ځان وژنه. زموږ ښه چاري اسات نور کله به د نورو اداراتو په ګډه همکاري باندې به په مختلفو ناحیو کې په ولسوالۍ کې دا برنامې یا دا تاوتریخوالي عوامل په اعتبار باندې موږ دوی ته معلومات ورکوه.
د ښځو د حقونو فعال بنسټونه وایي چې د هیواد په لورو پرتو سیمو کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي له زړه بوژنوونکو ډولونو څخه کړیږي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه د پام وړ اقدامات نه دي محسوس شوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په افغانستان کې خزینه منسوبینی وایي د وظیفې پر مهال له سختو تهدیدونو سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون سه‌شنبه په خپل 2 کلن راپور کې د وظیفې پر مهال د خزینه منسوبینو پر ستونزو او چلنجونو تمرکز کړی. په دغه راپور کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د غرض د ملي امنیت عمومي ریاست له څه باندې 2000 خزینه منسوبینو څخه پوښتنې شوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
فریده هاشمی وایي چې تهدیدونه یې پر ځان منلي خو بیا یې هم د خلکو د خدمت لپاره د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې نوملیکنه کړې ده. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي
اکثر وخت زیات زنګونه راځي تهدیدونه راته کیږي چې ولې پولیسو ته ورغلیم او راته وایي چې ترور کوو دی خو زه هیڅ ډول یاره نه لرم په ویاړ سره راځم او له خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه جنګیږم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت کې د ښځینه وو شاملول لا هم بیلابیل چیلنجونه او ستونزې لري. دغه کمیسیون وایي په خپل 2 کلن راپور کې د کورنیو چارو وزارت دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له 2022 ښځینه منصوبینو څخه د دوی د کاري موضوعاتو په اړه د خپلو ښځینه ناظرانو په مرسته پوښتنې کړي دي. د کمیسیون پر راپور کې ویل شوی چې دفاع وزارت او په ولایتونو کې د ملي امنیت ریاستونو له ښځینه مرکه کوونکو سره همکاري نه ده کړې. ځکه نو پر راپور کې د ملي اردو د ښځینه سرتیرو ونډه د ښځینه پولیسو په نسبت کمه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور د دغه کمیسیون د 2 کلن راپور د جزئیاتو په اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
څېړنه د کمیسیون د 14 دفترونو د خزینه کارمندانو لخوا د یو معیاري پښتنلیک له مخې د مخامخ مرکې په ډول ترسره شوې ده. په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې له 2202 تنو خزینه منصبینو سره مرکې شوې. په کاري چاپیریال کې د تبعیض او ځورونې په اړه بحث شوی. هڅه شوې ده چې د مرکه ورکوونکو فردي مشخصات ذکر نشي ترڅو د پښتنو په ځوابولو کې او د ستونزو په مطرح کولو کې مصاحبه ورکوونکي خاطر جمه وسي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر راپور کې ویل سیوی چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له ښځینه غړو سره لا هم د نارینه همکارانو لخوا تبعیض کیږي. راپور وایي دغه ښځینه منسوبین په هیواد کې دننه او بهر د ظرفیت لوړونی او امتیازونو په برخه کې هم له تبعیض سره مخامخ دي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر راپور کې د پښتل سویو له جملې 3.5% ویلي چې د دفاعي او امنیتي ارګانونو د درې وړه نهادونو په تصمیم نیولو او پالیسي جوړونې کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. د راپور موندنې ښیي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې لا هم د ښځینه منسوبینو ځورونه دوام لري. د کمیسیون د راپور په حواله د ځورونې دغه اندازه شایي زیاته وي ځکه چې زیاتو پښتل سوو ښځینه منسوبینو په دې اړه د ځینو حساسیتونو له کبله د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.
سره له دې چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او امنیتي ادارې په دې واد کې د ټلیفوني سیم کارتونو د راجستر کېدو هڅې کوي خو د ګڼو مخابراتي شبکو سیم کارتونه اوس هم په تور بازار کې پلورل کیږي. نا راجستر سیم کارتونه په جنایي پیښو او نورو ناقانونه کړنو کې کارول کیږي. په اړه د ازادي راډیو د خبریالې فیروزه عزیزي راپور اورو. دغه راپور د هغه بازار په غک پیلېږي چیرې چې نا راجستر سیم کارتونه د سړکونو په غاړو پلورل کیږي.
¿Cuál es?
کابل د تیمور شاهی سیمه ده چیرې چې د موبایل سیم کارتونه په غیر قانوني ډول په ټوکرو کې خرڅیږي. که څه هم غیر قانوني سیم کارتونه یوه جدي ستونزه یادیږي، خو لا هم د کابل په اکثر واټونو په آزاد ډول خرڅیږي. د دې موضوع لپاره د کابل د تیمور شاهی او پلخشتي سیمو ته راغلم. پلورن کې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، وویل دغه سیم کارتونه د یو شمېر شرکتونو له لارې ترلاسه کوي او راجستر دي.
سیم کارتونه له 150 تر 100 افغانیو خرڅو. دغه سیم کارتونه راجستر شوي دي او د یو شرکت له لوري موږ باندې ویشل شوي دي.
د سیم کارتونو د راجستر لپاره پیرودونکي باید د هویت تذکره او عکس له ځان سره ولري، خو دلته بیا له دواړو پرته په ډیر ارزانه بیه یعنی 150 افغانیو پلورل کیږي. د کابل اوسیدونکی حمید زما د سترګو پر وړاندې له هیڅ ډول سند پرته یو سیم کارت په 100 افغانۍ اخلي.
ما تر دې وړاندې هم دغه سیم کارتونه اخیستې دي، هیڅ ستونزه نه لري. په دې کار سره یو بېوزله خرڅونکي سره مرسته کیږي.
د دغو سیم کارتونو له لارې اکثره وخت انجونې او آن میړوخې ښځې هم ځورول کیږي. رویا او حمیده په دې اړه وایي: دا وایي ډېرې بدې خبرې کوي، لکه وایي چې ښځه نه لرم، ملګری نه لرم. اکثره وخت چې په موبایل کې مې زنګ راسي، خاوند مې آن سیم کارت ماتوي. اکثره وخت میرمنې د دغو مزاحمتونو او ټلیفوني اړیکو پر مهال د کورنۍ له بې اعتمادۍ سره مخ کیږي. باید د دغو سیم کارتونو له خرڅلاو ډډه وسي. له دې ډول سیم کارتونو استفاده د پولیسو کار هم ستونزمن کړی او د مجرمینو او د ترهګرو ډلو غړو تعقیب ورته سخت شوی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه ترنو مینوال زما فریبا ظاهر السلامونه او نیکه هیلو منی. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو. او دغه راز د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي، موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې تاسو ستونزې مې ورسره شریک کړی دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د افغانیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده، دا چرواکي ټول ویده پرته دي، بخاروي کنوز دي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې درکولو، اوس په سل افغانۍ ده. هر شي کې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پیترول ډیزل چې دي او په خپل حال دي ځنه ټول نرخو کې جګول راغله. دوا سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
بارې تاسو ښه کاوره ما
د دې اوریدونکو ستونزې مو اوریدل، غواړم تاسو جواب واخلئ. دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلې، او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلې. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې ل ډیرو کلونو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج شول، چې دا د خوست والی د وی طرح لمخه و چې په دې طرحه کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شوي وو چې بل اخره په علمي توګه دغه طرحه تطبیق شوه او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شوه چې له امله یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصنافو سره او تر څنګ د ښار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو ښاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د ښاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو تر څو دوی ته ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخامې ټولو ته تبدیل شوي دي او هغه اصناف چې نرخامې پاتې دي د ضربه د هغو نرخنامې هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅېده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې دا پلورل کېږي چې د دوی دغه ریټ راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 15